studied it. درنو دوستانو ستړي مشه دي ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم وړاندې په خبرونه کې ریپورتونه او نور مسایل لرو خو پام وکړئ د دې سات خبرونه ته ملګری ملتونه وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړي استازي د ټاکلو لپاره تر اوسه کوم محل ویش نه دی اعلان شوی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا د تړلو دروازو تر شا په دې اړه باندې بحث وکړ. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک بیګا نه وخت وویل د ځانګړي استازي د ټاکلو مسله په جدي ډول تعقیبیږي او کار پرې روان دی. داسې ښکاري چې ملګري ملتونه د افغانستان د ځانګړي استازي په توګه تر اوسه څوک نه دی نومولی، خو دوجاریک وویل چې کله کوم څوک غوره شو نو اعلان به شي. طالبانو د ملګرو ملتونو لخوا د ځانګړي استازي لټاکلو سره مخالفت کړی او ویلي دي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما په موجودیت کې د دې سازمان د بل ځانګړي استازي ټاکلو ته اړتیا نشته. ایرانی چارواکي وایي له زرو زیات افغان بندیان په تیر یو کال کې د ایران له مابسونو څخه افغانستان ته سپارل شوي دي. اسنا خبری اژانس د ایران د عدلي وزارت د محکومانو د لیک د څانګې په حواله خبر ورکړی چې ایران ته د طالبانو د حکومت د څارنوالۍ د پلاوي له سفر وروسته په تیر یو کال کې د ایران له زندانونو څخه 1,116 تنه افغانان د حبس د پاتې مودې د تیرولو لپاره افغانستان ته لیږدول شوي دي. د اسناد خبر لمخې د ایران د عدلي وزارت یو چارواکي اسکر جلالیان په تهران کې د افغانستان د سفارت له سرپرست سره په کتنه کې ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د محکومانو د انتقال، د مجرمانو د سپارلو او د مدني او جنایي چارو په قضایي برخه کې د همکارۍ موافقه لاسلیک شوې ده. نږدې یو میاشت مخکې د طالبانو حکومت کابینې د بهرنیو چارو وزارت ته دنده وسپارله چې له نورو هیوادونو سره خبرې وکړي او له زندانونو د افغان بندیانو د خلاصون لارې چارې ولټوي. د هوا پیژندنې ادارو له سبا چهار شنبې نیولې د جمعې تر ورځې د هیواد په ځینو سیندیزو حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلابونو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت پر ایکس پاڼه په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې په ځینو سیمو کې د نسبتا تیزو بارانونو او واورو د ورېدو له کبله ښایي سیلابونه راووسي. د بیان له مخې د اورښتونو او سیلابونو اټکل تر ډیره د فراه، هلمند، ارغنداب، خاشرود، ترنک، غزنی، پکتیا، پکتیکا، لوګر، میدان، غربان، پنشیر، لغمان او کونړ د سیندونو په اوږدو کې کیږي. د کرملین د کیف متحدانو ته خبرداري ورکړه چې اوکراین ته خپل سرتیری کواستبیل نو له ناتو سره به جګړه د روسیې ناچاري وي. دا خبرداري وروسته لغ ورکول کیږي چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وویل په اوکراین کې د روسیې د بریا د مخنیوي لپاره باید د اوکراین په ملاتړ د هیواد ته د سرتیرو د استولو په ګډون هیڅ امکان له پامه ونه غورځول شي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن د ماکرون د څرګندونو په ځواب کې وویل چې اوکراین ته د ناتو د غړو لوري د پوځي قطو د لیږلو احتمال به یو ډیره مهمه نوې کیسه وي. کرملین وویل چې موږ باید د روسیې او ناتو ترمنځ د جګړې د احتمال نه بلکې د جګړې د ناچارۍ خبره وکړو. ښاغلی ماکرون پرون په پاریس کې د اروپایي مشرانو له سرمشریز وروسته وویل د دوی غونډه کې په دې اړه چې د اوکراین په ګټه نور سمدستي اقدامات وشي پراخه اجماع موجوده وه. او خو د اوکراین پوځي چارواکي وایي چې نن سهار د روسیې له دیارلس بی پیلوټ الوتکو څخه 11 ویشتلې او راغورځولې دي. د اوکراین هوایي ځواک نن په یو بیان کې همدا راز وویل چې د روسیې له شپږ کروستو غونډیو څخه یې هم دوه له منځه وړي. او د اوکراین پوځ وایي چې دا بی پیلوټ الوتکې او توغندي د خارکیب، سومي او ځینو نورو سیمو په فضا کې په نښه شوي دي. دوستانو تاسو زموږ کګله ازادي رادیو ناوړی خبرونه مو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. ملګری ملتونه د افغانستان په اړه له پرونی غونډې وروسته وایي د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي پر ګمارنې جدي کار روان دی.
د ملګرو ملتونو له سرمنشي وغوښتل سوه چې دا کار وکړي، خو دا بهیر روان دی. دې موضوع ته جدي او ګړندی کتنه کیږي.
ولې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ګمارنه ناندریزه ده؟
دا ملګری ملتونه په عمومي توګه نړیواله ټولنه د افغانستان په اړه باندې یو اجمال لري. دا هر مملکت د خپل منافع
د سیاسي چارو له شنونکو عنایت الله اسحقزی سره به په دې اړه مرکه ولرو. کندوز کې سلمانیان وایي د طالبانو د محتسبانو مداخلو یې چارې ټکنې کړي.
امر بن معروف نه دا خواهش لرم چې ځوانان ته مشکل ایجاد نه کی څومره کوي چې دوی سره خبر خوردو کی نرم بر خوردو کی او زخپل درې سلور پیری تختیدل هم ورنه چې راغلی دي.
همدارنګه د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه تاند څنګه هم په دې ساتخ کې خبريږي. ځینې ریپورتونه به هم ولرو.
در دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
د کاناډا حکومت د طالبانو هغه وختنه رد کړي چې غنې په دې هیواد کې د افغانستان سفارت دوی ته وسپاري. په دې اړه ورسته په خبرونه کې جزئیات لرو. خو وس ملګرو ملتونو ته راسو. ملګرو ملتونو وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان د نوي ځانګړي استازي ټاکنه جدي څارل کیږي او پر دې موضوع کار روان دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک پرون رسنیو ته ویل زر به یو شخص پر دې دنده وګمارل شي. په مخکړي په دې اړه د ریپورت ده.
ملګری ملتونه ډاډ ورکوي چې هر سژر به د افغانستان لپاره د دې سازمان نوې ځانګړې استازې وټاکل شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک پرون رسنیو ته وویل که څه هم د دې پریکړې لپاره مشخص مهالویش نه دی ټاکل شوی، خو په خبرې دا موضوع تر جدي څار لاندې ده او کار پر روان دی. هغه زیاته کړه د استازې له ټاکل کېدو سره سم به دوی نوم په ډاګه کړي.
د ملګرو ملتونو له سرمنشي وغوښته سو چې دا کار وکړي، خو دا بهیر روان دی. دلته زما کلونو تجربه ماته ښودلې چې نه باید یو مهالویش مشخص کړم، مګر پوهیږم چې دې موضوع ته جدي او ګړندی کتنه کیږي او په بیړه او هر څه ژر چې وکولای سو یو شخص معرفي کړو دا کار به وکړو.
د مواد امنیت شورا په پرونی غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه بحثونه وروسته یو پریکړه وشي، خو ښکاري لاغړي هیوادونه په دې اړه بشپړ همغږي نه دي. د دوه په غونډه کې چې تیره اونۍ وشوه هم یو بحث د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي استازي ټاکلو. که څه هم د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش هغه مهال د ډیرو موضوعاتو په اړه د ګډون کوونکو هیوادونو ترمنځ د توافق خبره وکړه، خو په کابل کې د روسیې سفارت بیا یو اعلامیه کې د نوي استازي د ټاکل کېدو په اړه د طالبانو حکومت له دریځ ملاتړ وکړ. د راپورونو پر بنسټ د دوه په غونډه کې ایران او چین هم د افغانستان لپاره د نوي استازي د ټاکل کېدو په اړه خپل هوکړه د طالبانو له رضایت سره تړلې ده. د طالبانو حکومت بیا د افغانستان لپاره د نوي استازي ټاکل کېدو سره مخالفت ښودلی وای. د افغانستان اوسنی وضعیت او په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی یا ماموریت یا یونامه حضور ته په پام د بل اضافي ځانګړي استازي ګمارنې ته کوم موجه دلیل وړتیا نه لیدل کېږي. خو د امریکا متحده ایالاتو په ګډون د امنیت شورا اکثریت غړو هیوادونو د تیر 2023 کال په ډسمبر کې د طالبانو له حکومت سره د تعامل د څرنګوالي لپاره هغه پریکړه لیک ته مثبت رائے ورکړه چې پر بنسټ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي د ګمارل کېدو وړاندیز شوی. د ویلو د چې امنیت شورا تیره شپه د بندو دروازو تر شا د افغانستان په اړه غونډه وکړه او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویان له قوله غونډې ته په سیاسي او د سولې په چارو کې د سرمنشي مرستیالې د افغانستان په اړه معلومات ورکړل. خو له دې غونډې وروسته د امنیت شورا د دورې مشري لرونکي هیواد ګیانا په ګډون یو لسو هیوادونو ګډه اعلامیه کې پر دې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې تلپاتې سوله او پرمختګ یوازې د یو داسې سیاسي بهیر د عملي کېدو له لارې ممکن دی چې د افغانانو بشري حقونو او د قانون واکمنۍ ته پکې درناوی وشي. د طالبانو حکومت لا تر اوسه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرونی غونډې په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو د امنیت شورا په پرونی اعلامیه کې په افغانستان کې لنجونو او ښځو سره د طالبانو سیستماتیک تبعیض غندل شوی او تر څنګ یې د ټولو هغو فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه شوې چې نجونې او ښځې له زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز مشارکت او د بیان له ازادۍ راګرځوي.
و مهردل چې ملګر ملتونه وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان د نوي ځانګړي استازي ټاکنه جدي څارل کیږي او پر دې موضوع کار روان دی. خو ولې د سیاسي استازي د ټاکنې موضوع نندريزه شوه خپل په ملګر ملتونو امنیت شورا کې؟ د پښتنه د ازادي رادیو همکار اسدالله لودین د سیاسي چارو له شنونکو عنایت الله اسحق څخه کړی ده. دا مرکه ورو
د سره چې هغه استاذي مسله د کې هم ډیره مرکز شوې ده. د دوه په دویم کانفرنس کې تاسو دې نه تر چې الټا ارجنډا پاول کوم دا و چې باید یو باندې و تاکل شي چې ټول مملکتونو موافقه ورسره وي، خو الټا پرې باندې دوی بریالي نه شو. اوس بیا به تا ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته دا خبر راجې شو. خبر دا ده چې افغانستان وضع بحرانی ده او ورځ په ورځ د بحران خواته روانه ده. د امنیت شورا پنځه دایمي غړو په منځ کې یو اختلاف موجود دی چې چین، روسیه، یوې خوا هندوستان او امریکا او فرانسه بل خواته د نمائنده په سر باندې اختلاف لري ځکه امریکا غواړي چې دغه نمائنده زیاتره د دوی د تحصیل لاندې وي او دا د چین او د روسیې لپاره د قبول وړ نه دی. هغوی دې سره مخالفت ښکاره کړلی. اصلي هدف په د دوی مخالفت په دې باندې دی، نه دا چې دوی د طالبانو سره خواخوږي لري او د طالبانو دپاره دوی نه غواړي چې یو استازی وټاکل شي. تاسو معلومه ده چې طالبان هم دا استازی نه مني او هغوی نه غواړي چې
دغه مخالفتونه څومره کولی شي چې په واقع کې یو خنډ واقع شي او دغه د ځانګړي استازي ګمارنه همداسې بې نتیجې پای ته ورسیږي یا همداسې بې نتیجې پاتې شي؟
غټه ستونزه دا ده چې د ملګري ملتونه په عمومي توګه یو نړیواله ټولنه د افغانستان پخله باندې یو آزمان نه لري. دوی یو مشخص افغانستان پخله باندې دې موافقې ته نه دي رسېدلي چې یو موضوع د افغانستان د حل دپاره دغه کړي، ځکه هر مملکت په خپل د خپلو منافعو دپاره کوښښ کوي چې خپل مسله سر ته ورسوي. د چین او روسیا او د دې خوا ایران هم تاسو به لیدلي چې په دوحې کې د دغه سره مخالفت وکړه او دوی منافع په داخله د افغانستان کې خوندي دي. چېرته چې دوی غیر مستقیم سفارتونه ته غواړي، که چېرته یو مملکت ریښیا هم د طالبانو سره دغه لري غواړي چې بنګلي اړیکې وساتي یا سیاسي اړیکې وساتي، باید سفارتونه ورته ورکړي او په رسمیت وپېژني. دوی په رسمیت نه پېژني ځکه چې تاسو پدې په داخله د افغانستان کې هم طالبان مشروعیت نه لري، بلنری مشروعیت خو بیر اخیستم نه لري.
سغزای صاحب دغه ځانګړي استازي ګمارل کېدو ته کراشو، طالبان ورسره ښکارا مخالفت کړی دی، هغوی ترې ویر لري ممکن چې دغه ځانګړي استازي ټاکل کېدل دوی ته یو سرخوګای جوړ کړي او له دوی نه وغواړي چې بین الافغاني خبرې پیل کړي او هغه کسان په قدرت کې ورشریک کړي چې طالبان ورسره شل کاله جګړه کړې ده. د روسیې او چین ویره د ځانګړي استازي په ګمارنه کې څه شی ده؟
د روسیې چین ویره خو متوسطه خیال وکړي چې دا د دې لپاره چې دوی دا نه دي چې دا امریکا د تاسو د لاندې دي، ځکه دوی دوه غړي دي د مسګرو د امنیت شورا او د اکثریت اته د غوی په لاس کې چې امریکا د فرانسې د او انګلستان دی. دا غوی دا په دې کې چې دغه وټاکل شي، دغه استاد وټاکل شي، دا به د روسیې او د چین هغه خواسته چې په داخل د افغانستان کې لري دغه په لافو باندې به نه وي او د دې ترخوا یو فشار به زیاتره د امریکایانو د خوا په طالبان باندې راځي چې خپل د غصاد او د امریکا د تاثیر دلاندې وي.
هلات الله سقزه د سیاسي چارو شنونکي وو چې په دې اړه څرګندونه کوله چې ولې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ګمارنه ناندریزه او ځنډنې شوې ده.
د ازادي رادیو خبرونه دی ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت او د بوسټن پانتون نن د افغان میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا د ائتلاف د غونډې کوربه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان دفتر د ویلامي په خبرولو سره ویلي په دې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وینا وکړي. په دې اړه وروسته ریپورت لرو خو سره زده ته چې یوې مرستندوی ادارې په یو ریپورت کې ویلي چې په افغانستان کې یوازې 2% معلولین بشري مرستو ته لاسرسی لري. په مخکې په دې اړه جزئیاتو ته
د ګراوند تروت سولوشن سازمان د دوشنبه په ورځ یو راپور خپور کړ چې په کې ویلي په افغانستان کې د معلولیت لرونکو وګړو لپاره بشري مرستو ته لاسرسی ډېر ستونزمن دی. دغه راپور د 2023 کال د اګست او سپتمبر میاشتو ترمنځ د افغانستان په وو بیلابیلو ولایتونو کې د څه باندې 2000 کسانو سره مرستو ته د لاسرسي په اړه د مرکو پر بنسټ چمتو شوی چې 399 تنه یې معلولیت لرونکي کسان دي. دغه نړیوال مرستندوی سازمان ویلي چې یوازې 12% معلولین بشري مرستو ته لاسرسی لري او 18% بیا بشري مرستو ته هیڅ لاسرسی نه لري. د دې راپور له مخې معلولیت لرونکي وګړي د مرستې د ویشلو څرنګوالي، د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د نوم لیکنې او د دغه ډول مرکزونو څخه د دوی د لیرې والي له امله لږ پوهاوی لري او د دوی 90% په ټوله کې دا معلومات نه لري. په دغه راپور کې بشري مرستو ته د نه لاسرسي تر ټولو مهم لاملونه د فساد شتون، ځان ته د مرستو ګرځول، اړمنو ته د ټولو مرستو نویش او د تبعیض شتون بلل شوي دي. که ځان په راپور کې د دې وضعیت لامل نه دی څرګنده شوی، خو د طالبانو پر حکومت تر دې مخکې هم ورته ادعاوې شوي چې طالب چارواکو تل دا ډول ادعاوې رد کړي دي. د دغه راپور د شمیرو له مخې یوازې 12% معلولینو ویلي چې له مرسته کوونکو سره خپل نظرونه او اندېښنې شریکوي. په راپور کې د روغو کسانو د کم لاسرسي خبره هم شوي او ویل شوي چې له دغو کسانو څخه یوازې 10% مرستو ته لاسرسی لري. دغه سازمان سپارښتنه کړې چې د معلولیت لرونکو وګړو د بشري مرستو د ثبت او ویش په بهیر کې دی د مرستو د ویش د وخت او ځای په اړه لا ډېر معلومات ورکړل شي او دغو کسانو ته په نږدې سیمو کې د مرستو مرکزونه جوړ شي او د مرستو د ویش د بهیر د ښه کولو لپاره باید د هغوی نظریات واورېدل شي. ګراوند تروت سلیوشنز یو نړیوال غیر دولتي سازمان دی چې د بحران له امله اغېزمن شویو خلکو سره مرسته کوي تر څو د بشر دوستانه مرستو د تګلارو ډیزاین او پلي کولو کې اغېزمن تمام شي. د فاریاب ولایت د خواجه سبز پوش ولسوالۍ یو معلول حمیدالله چې لاس او پښې معلولې دي وایي روغتیایي او خوراکي مرستو ته یې لاسرسی محدود دی. هغه ادعا کوي چې په دې وروستیو کې له یوې مرستندویه موسسې څخه یوه بوچۍ اوړه او غوړي ترلاسه کړي، خو ځایي شورا دغه خوراکي توکي له څلورو نورو کورنیو ترمنځ وویشل. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ویل دا وویشئ، که تاسو یې ونه ویشئ موږ به بیا ستاسو نوم په لیست کې ونه نیسو. زه مجبور شوم اوړه او غوړي مې تقسیم کړل، خو کله چې انجینرانو ماته اوړه راکړل ویل چې موږ ستاسو سروې کړي او دا ستاسو حق دی.
په همدې حال کې د ننګرهار ولایت یو معلول چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي وایي د بشري مرستو د ویش په بهیر کې باید لومړیتوب هغو معلولینو ته ورکړل شي چې کاري فرصتونو ته لاسرسی نه لري.
زمون هیله هم دغه ده چې باید دغه کومکونه چې عموما دي عموما خلکو سره کېږي باید ټولو ته مساویانه ډول ورسیږي. معلولینو ته هم پکې حق ورکړل شي. معلولین د ټولو نه زیات د لاسنیوی ضرورت لري، ځکه کار نشته، روزګار نشته او وضعیت هم دغسې دی د کار. زما هیله هم دغه ده چې باید په دغه برخه کې د نړیواله ټولنه په دغه برخه کې اقدام وکړي. په افغانستان
شکیله چې یوه معلوله میرمنه ورزشکاره ده او د طالبانو له بندیزونو سره مخ وي، د دې تر څنګ چې طالبانو پر ښځو بندیزونه لګولي دوی مرستو ته هم لاسرسی نه لري.
دیگه با بسیار شرایط سخت زندگی خود سپری میکنم شخصا خودم. ما شدیدن به نیاز به کمک
زه په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوم. زه او نورې معلولې ښځینه ورزشکارانی د نړیوالې ټولنې بشری مرستو ته اړتیا لرو. زما ژوند زما لپاره ډیر ستونزمن دی
از هر لحاظش و ما خودم متاسفانه زندگی ما بسیار دشوار بسیار سخت سپری میشه.
دا راپور په داسې حال کې خپریږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د روان کال سور میاشت کې خبر ورکړ چې په 2023 کال کې به په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر 2,400,000 تنو ته ورسیږي. اوچا اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې بشري ناورین به د دغه هېواد د معلولیت لرونکو وګړو پر ژوند ناوړه اغېز وکړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د کاناډا حکومت د طالبانو هغه وختنه رد کړې چې ګنې په دې هیواد کې د افغانستان سفارت دوی ته وسپاري. یو شمیر کاناډایي رسنیو د دې هیواد د نړیوالو چارو د ویان له قبل خبر ورکړی چې د کاناډا حکومت په دې اړه د طالبانو هغه لیک ته ځواب نه دی ورکړی چې په 2022 کال کې یې ترلاسه کړی و. جزئیات په دې رپورټ کې.
د کاناډا حکومت هغه وختنه رد کړې چې طالبانو ترې د افغانستان په سفارت کې د خپل یو استازي د ټاکلو په اړه کړې وه. نېشنل پوسټ او اوتاوا سټیزن رسنیو د دوشنبه په ورځ د کاناډا د نړیوالو چارو ویان جیسن کونګ له قوله خبر ورکړی چې د جیسن ټروډو په مشرۍ د کاناډا حکومت په دې اړه آن د طالبانو هغه لیک ته هم ځواب نه دی ورکړی چې په 2022 کال کې یې ترلاسه کړی و. دواړو رسنیو د کاناډا د یو بل چارواکي میرلین ګورمونت له قوله هم لیکلي چې د کاناډا حکومت طالبان د افغانستان د قانوني دولت په توګه په رسمیت نه پیژني او هیڅکله به هم دا کار ونه کړي. هغه زیاته کړې کاناډا به هیڅ هغه استازی چې د طالبانو لخوا ګمارل کیږي ونه مني او تر څنګ به یې طالبانو سره رسمي اړیکې هم جوړې نه کړي. د رسنیو په کاناډا کې د افغانستان په سفارت کې د یو چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی لیکل شوی لیکلي د 2020 کال له اګست وروسته دوی د طالبانو له حکومت سره هیڅ ډول اړیکې نه دي لرلي. د سفارت د چارواکي زیاته کړې دوی له طالبانو مالی مرسته نه ده غوښتي او نه یې هم ترلاسه کړي او له همدې امله مجبور شوي چې د سفارت کارکوونکي راکم کړي. د ویل د چ په کاناډا کې د افغانستان سفارت د جمهوریت نظام پر مهال د ګمارل شوی یو ډیپلوماټانو له خوا اداره کیږي. داسې مال چې د طالبانو له بیا واکمنۍ نږدې دوه نیم کاله کیږي، خو د نړۍ هیڅ یو هیوادي رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی. د نړۍ نږدې ټولو هیوادونو په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو رعایت، د ټول شموله حکومت جوړول او له ترهګرۍ سره بې توپیره مبارزه د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د شرایطو په توګه مطرح کړي دي. خو د طالبانو حکومت بیا برعکس وایي د رسمیت پیژندنې لپاره یې ټول شرایط پوره کړي دي. خو له دې ټولو سره سره ایران، پاکستان، روسی، چین او یو شمېر نورو هیوادونو د طالبانو استازي د ډیپلوماټانو په توګه منلي دي. خدای هم ویلي چې دا کار د دوی د اوسني رژیم د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی. بلخوا د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي وایي یو شمېر هیوادونو له طالبانو سره د خپلو ګټو او سلیقوي پرېکړو پر بنسټ د دوی استازي منلي، خو کاناډا چې دې ډول مسایلو ته اړتیا نه لري په دې برخه کې نړیوال اصول عملي کوي.
یو شمیر هیوادونه د خپلو ګټو لپاره حاضر شوي داسې مهال چې طالبان په رسمیت نه پیژني، دوی سره په غیر مستقیم ډول ډیپلوماتیکي اړیکې جوړې کړي، مګر تر هغې چې طالبان نړیوال معیارونه ونه مني روښانه ده چې سفارتونه نه ورکول کیږي.
پخوانی ډیپلومات عزیز معالج بیا وایي که طالبان غواړي له دې هیوادونو سره ډیپلوماتیکې اړیکې ولري، باید د نړۍ غوښتنې ومني.
تر هغه چې طالبان په رسمیت ونه پیژني، امکان نه لري چې ورسره ډیپلوماتیکې اړیکې جوړې کړي. او که طالبان غواړي چې اړیکې جوړې کړي، باید د نړیوالو شرایطو ومني، هغه شرایط چې د افغانانو مشروع غوښتنې هم دي، لکه بشري حقوق باید مراعت کړي، د نجونو د زده کړو او کار مانع نه سي، او همدا ډول یو معیاري حکومت جوړ کړي. هغه مهال بیا نړۍ کېدای سي داسې یو سیستم جوړ کړي چې دوی ومني.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال ځای احمد تکل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ویلي دوی له ټولې نړۍ سره تعامل او ډیپلوماتیک اړیکې غواړي. خو تېره اونۍ د دوحې په غونډه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وویل نړیواله ټولنه په دې اند چې طالبانو د دوی د غوښتنو د عملي کېدو لپاره هیڅ ګام نه دی پورته کړی.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت او د بوسټن پانتون د افغان میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا د ائتلاف د غونډې کوربه دي. نور جزئیات په دې ریپورت کې اورو.
د افغانستان د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د ای ډبلیو ای آر غونډه د افغانستان پر وخت د سه شنبې په ماښام 2 بجې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کې د افغان ښځو او نجونو د فعالې ونډې په موخه جوړیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د بوستون پوهنتون د دې غونډې کوربه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان دفتر د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، ټاکل شوې په دې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وینا وکړي. د اعلامیې له مخې دغې غونډې ته د خصوصي سکتور، مدني ټولنې، پوهنتونونو او یو شمېر حکومتونو استازي رابلل شوي او د دغه ائتلاف دی نویو نوښتونو او د هغو د عملي کولو پر څرنګوالي به له نورو لوبغاړو او شریکانو سره خبرې وکړي. د افغان ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره ائتلاف یو عمومي خصوصي مشارکت دی چې په 2022 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لخوا پیل شو. په ورته وخت کې د افغانستان یو شمېر سوداګری میرمنې د دا ډول غونډو په جوړېدو خوښي څرګندوي او وایي هیله لري چې د دې ډول غونډو جوړول د سوداګرو میرمنو په ګډون د ښځو پر کار او ژوند مثبت اغیز وکړي. مریم کبیری چې د آنلاین سوداګرۍ په برخه کې کار کوي وایي هیله لري چې په افغانستان کې هم د ښځو ملاتړ وشي.
د دا ډول غونډو جوړول یقینا مثبت اغیز لري، او که دا ډول ملاتړ په افغانستان کې له ښځو سره وشي چې دا مهال په افغانستان کې دي، کولی شي په مستقیمه توګه له ښځو سره چې بیکاره په کور کې ناستې دي، د دغو کوچنیو کاروبارونو له لارې چې دا مهال په افغانستان کې فعالیت کوي همکاري وکړي.
بله سوداګره میرمن زاکرا میری د دا ډول غونډو د جوړېدو هرکلی کوي او وایي
په دې غونډو کې شوې پریکړې باید په روښانه او شفاف ډول عملي شي، او زموږ وړاندیز دا دی هغه ښځې چې د افغانستان د سوداګرو ښځو په استازیتوب په دې غونډه کې برخه اخلي، باید د افغانستان د سوداګرو میرمنو پر ستونزو وپوهیږي، په مستقیم ډول له دې میرمنو سره په اړیکو کې وي، او په یاده غونډه کې د دوی ستونزې مطرح کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې پر بنسټ د افغان ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د ائتلاف د غونډې موخه د نوښتګرو همکاریو ګړندي کول او زده کړې او کارموندنې ته د افغان ښځو او نجونو د لاسرسي ملاتړ دی. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو د 2 کلنې واکمنۍ په موده کې نجونې تر شپږم ټولګي پورته او پوهنتونونو کې له زده کړو راګرځول شوي او ښځې په نادولتي ادارو او ځینو دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوي دي، سره له دې چې د طالبانو د حکومت چارواکو په وار وار ویلي چې په افغانستان کې سوداګرو په ځانګړي ډول ښځینه سوداګرو ته د سوداګرۍ زمینه برابره ده. خو په افغانستان کې یو شمېر سوداګرو میرمنو څو میاشتې وړاندې له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال د خپلو تولیداتو لپاره د بازار له نشټوالي او د دوی له کمزوري اقتصادي وضعیت شکایت کړی و. دوی وایي په بېلابېلو برخو کې د ښځو پر حضور د طالبانو د حکومت له بندیز وروسته د سوداګرو ښځو تولیدي شرکتونه بند شوي او کارکوونکي په کورونو کې بیکاره ناست دي.
دا سما حق دی
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
دا مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
او په کندوز کې بیا نایان یا د سلمانۍ لرونکي وایي چې دوی کاروبار چې دی د امر بالمعروف محتسبانو لخوا خراب شوی دی. دوی وایي ګڼ ځوانان د محتسبانو لخوا څارل کیږي او دا چې څنګه دې چارې د سلمانیانو پر کار اغیز کړي په دې رپورټ کې اورو.
شپږویس کلن عثمان چې په کندوز ښار کې د سلمانۍ دکان لري هغه ازادۍ روډیو ته وویل
سلمانیو خیلی متضرر است از دست اینا امروزه اینا بیشتر از ده بار وارد
سلمانیان د امر بالمعروف له کارکونکو سخت پتنګ دي. هر ورځ د امر بالمعروف کارکونکو د سلمانیانو دکانونو ته ننوځي او په دې پلمه د ځوانانو او نیانو په وهلو د بولو لاس پورې کوي چې ګیره مو خریلي او ویښتان مو د غربیانو په شان جوړ کړي. یو شمېر سلمانیان یې له لسو تر شلو ورځو بندیان کړي او هلته یې ورسره بد چلند کړی دی.
د دوی په خبره د امر بالمعروف کارکوونکي هر ورځ د سلمانیانو له کار څخه څارنه کوي او که چیرې کوم سلمان د مشتریانو د ګیرې د خیرولو او اصلاح پر مهال وویني له درې ورځو نیولې تر څلوېښت ورځو پورې بندي کوي. د کندوز ښار یو بل سلمان عزت الله آزادۍ روډې ته وویل
موږ 15000 روپۍ کرایه دکان میتیم د امر بالمعروف مې خواهش دارم کې خیر قدګری
د میاشتې 15000 افغانۍ د دکان کرایه ورکوم او ترڅنګ مالیه او د صفایي پیسې هم تحویلوم. خو د امر بالمعروف د ناوړه چلند لامل زمون کار د سقوط له ګواښ سره مخ دی. دومره پاتې دي چې خپل دکانونه وتړو او له دې وطن څخه په خیس پکې کړو.
د کندوز ښار یو شمېر ځوانان وایي د طالبانو د امر بالمعروف کارکوونکي پرته له دې چې انساني کرامت او د خلکو عزت په پام کې ونیسي نو په عام محضر کې ځوانان بې عزته کوي. د کندوز ښار یو اوسیدونکی محمد الله آزادۍ روډیو ته وویل
امر بالمعروف نه دا خواهش لرم چې ځوانان ته مشکل ایجاد نه کړي، څومره کوي چې له دوی سره ښه برخورد وکړي، نرم برخورد وکړي. خو زه خپل درې څلور پیرې تښتېدلی یم او ورنه چې راغلي دي همداسې مې ګیره نیمه یې پاتې شوې، ویښته مې همداسې پاتې شوي دي. دې برخورد سره او داسې حالت کې څوک هم راضي نه یي چې په وطن کې اوسېږي.
د نوموړي ولایت یو بل اوسیدونکی بلال احمد هم ورته خبره کوي.
زه خواهش لرم د امر بالمعروف نه چې دا سختګیری پریږدي او موږ خپل ژوند ته پریږدي او سلمانان هم خپل کسب و کار ته پریږدي. خواهش لرو چې دا محدودیتونه له منځه یوسي او موږ ځوانان خپل ژوند ته پریږدي. د کار سره موږ ژوند هم ستړي کیږو او د وطن هم ستړي کیږو چې د وطن نه لاړ شو.
سره له ډیرو هڅو ونه توانیدلو چې په دې اړه په کندوز کې د امر بالمعروف د ادارې د چارواکو نظر هم راواخلو. دا یوازې د کندوز اوسیدونکي نه دي چې د امر بالمعروف محتسبانو له ناسم چلند څخه شکایت کوي، بلکې له دې وړاندې د افغانستان د زیات شمېر ولایتونو اوسیدونکو د نوموړو ادارې د کارکوونکو له غیر اخلاقي چلند څخه شکایتونه کړي وو. دوی د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو غوښتنه کوي چې د امر بالمعروف محتسبانو ته د انساني کرامت او د انسان عزت او ابرو په اړه پوهاوی ورکړي تر څو د خلکو له بې ځایه ځورولو څخه ډډه وکړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو
په twitter.com/azadiradio موندلې شي. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
دوستان اوس هم یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکی. ملګری ملتونه وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړي استازي د ټاکلو لپاره تر اوسه کوم مهالویش نه دی اعلان شوی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا د تړلو دروازو تر شا په دې اړه بحث وکړ. د دې سازمان ویان سټیفن دوجاریک بیګا نه وخت ول د ځانګړي استازي د ټاکلو مسله په جدي ډول تعقیبیږي او کار پرې روان دی. دا ښکاري چې ملګری ملتونه د افغانستان د ځانګړي استازي په توګه ملګری ملتونو تر اوسه د افغانستان د ځانګړي استازي په توګه څوک نه دی نومولی، خو دوجاریک ویل چې کله کوم څوک غوره شي نو اعلان به شي. طالبانو د ځانګړي استازي لټاکلو سره مخالفت کړی، ویلي دي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما پښتون کې د دې سازمان د بل ځانګړي استازي ټاکلو ته اړتیا نشته. ایرانی چارواکي وایي له زرو زیات افغان بندیان په تیر یو کال کې د ایران له محبسونو څخه افغانستان ته سپارل شوي دي. اسنا خبری اژانس د ایران د عدلي وزارت د محکومانو د لیږد د څانګې په حواله خبر ورکړی چې ایران ته د طالبانو د حکومت د څارنوالۍ د پلاوي له سفر وروسته په تیر یو کال کې د ایران له زندانونو څخه 1,116 تنه افغانان د حبس د پاتې مودې د تیرولو په پار افغانستان ته استول شوي دي. د هوا پیژندنې ادارو له سبا چهارشنبه نیولې د جمعې تر ورځې د افغانستان په ځینو سیندیزو حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلابونو اټکل کړی. د اوبو او انرژي وزارت پر اکسپانه په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې په ځینو سیمو کې د نسبتا تیزو بارانونو او واورو د ورېدو له کبله ښایي سیلابونه راوسی. د بیان له مخې د ورښتونو او سیلابونو اټکل تر ډېره د فراه، هلمند، ارغنداب، خاشرود، ترنک، غزنی، پکتیا، پکتیکا، لوګر، میدان، غوربان، پنشیر، لغمان او کونړ سیندونو په اوګدو کې کیږي. کرملین د کیف متحدانو ته خبرداري ورکړه چې که اوکراین ته خپل سرتیری واستوي نو له لاټو سره به د روسیې جګړه ناچارې وي. همدا خبرداري وروسته لاغه ورکول کیږي چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ویل په اوکراین کې د روسیې د بریا د مخنیوي لپاره باید د اوکراین په ملاتړ د هیواد ته د سرتیرو د استولو په ګډون هیڅ امکان له پامه ونه غورځول شي. اخوا د اوکراین پوځي چارواکي وایي چې نن سهار د روسیې له دیار لسپی پیلوټ الوتکو څخه 1,200 او راغورځولې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي کله حماس ډلې سره د اسرائیلي برمتو د خلاصون موافقه وشي، اسرائیل به د روانې روژې میاشتې په ترڅ کې په غزه کې جګړه بنده کړي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله بولي. د امریکا، مصر او قطر مرکچیان د هغې موافقې پر طرحې کار کوي چې له مخې به یې حماس د یو شمېر فلسطیني بندیانو د ازادۍ او د شپږو اونیو لپاره د اوربند په بدل کې لسګونه یرغمل خوشې کړي. حماس ډلې د 13 اکتوبر په 1 پر اسرائیل د برید پر مهال شاوخوا 1,200 کسان ووژل او له 240 سیاتي رغمل کړل. تیر ځل هم له لنډمهاله اوربن په ترڅ کې د اسرائیل له زندانونو د یو شمېر فلسطیني بندیانو د خوشې کېدو په بدل کې لسګونه اسرائیلي رغمل خوش شول، خو ویل کېږي تر سلو زیات کسان لا هم د حماس په بند کې دي. په وروستیو کې د اسرائیلو په پرله پسې بمباریو کې د غزي د روغتیا چارواکي وایي چې زرګونه فلسطینیان وژل شوي دي. ازادي رادیو دا خبرونه مو اوریدل. تاسو کولای شئ چې زموږ ویب سټ ازادي رادیو ډاټ کام کې نور تفصیل او خبرونه وګورئ. راځونی پروګرام ته تاندې څنګه وړاندې کیږي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر ځوان د ریشي ګندون کې د جمهوریت له سقوط وروسته د خپل کار له پیکا کېدل او څخه شکایت کوي. وای ووس د خپل خیاطۍ د دوکان کرایه هم نشي برابرولی.
هم د ریشي قیمته شم مناسب بود، هم مردم زیات استفاده شمه کټاله هیڅ کس استفاده نه میکنه. اگر سرګرم کارم می بود خو ادامه میدادم دیگه، و کس پیش ورده نمیتونیم.
د ریشین نه جوړولو علت څه غنی
شوق نه لري نه سبا شوق په پیسو پیدا کیږي پیسې نه لري پیسې په کار پیدا کیږي کار روزگار نستا اجاز ډیر زی واسه سره کم جوړه غاړي تور غلا چي سره کم خولې سر تور غلا چي
نن پام دی اکل خبرې کوم ملتیا مو کړی د 2020 کال د اگست لنیمای وروسته د اکثرو کسانو په کار کې د دوی خبره منفی بدلون راغی چې په دې ډله کې ځوانان هم شامل دي. کسبګر ځوانان وایي چې کلونه کلونه یې خپله ځوانه انرژي او وخت چې په عامه خبره سره زر دي د یو کار په زده کولو ولګوه، خو په وینا یې د طالبانو په دویم ځلي واکمنۍ کې هغه ټولې هلې ځلې له خاورو سره خاورې شوې. ځوانان په ځای د دې چې نویو کارونو او تجربو ته وهڅول شي، دې ته اړ ویستل کېږي چې له خپل زده شوي کسب سره پردیسۍ ته مخه کړي، ځکه په کور دننه د دوی کسب او کار ته ارزښت نه ورکول کېږي یا هم دومره څه نشي ګټلی چې د ژوند ضروري اړتیاوې ورباندې برابرې کړي. وبشت کلنه نفیسه لمداسې ځوانانو څخه ده. هغه وایي چې د دریشي جوړولو په برخه کې لس کلنه تجربه لري. هغه دا کار په ایران کې په مسلکي بڼه زده کړی و. د جمهوریت پر وخت ډېرې پیسې لامدې لارې څخه ګټلې، خو د طالبانو په واکمنۍ کې دا چې ځوانان دریشي نه جوړوي د دې کار هم په ټپه ولاړ دی. نفیسه وایي لامدې وجه کډه بار کړي او هیواد پرېږدي.
دریشي او پتلون ورک شول، اوس ټول کمیس پرتوک دي. ما په ایران کې د دریشي جوړول په مسلکي توګه زده کړل، بیا افغانستان ته راغلم. لس کاله مې دلته کار وکړ، شاګردان مې درلودل، لوی دوکان و. دومره پیسې مې ګټلې چې له ورځني خرڅ سره پس اندازم کېده. له هغې ورځې چې طالبان راغلي هغه ټولې پیسې خلاصې شوې. په دې وروستیو کې مې کرایه هم نشوای ورکولی، ځکه دریشي څوک نه جوړوي. چې کار نه وي خو معلومداره خبره ده چې پیسې هم نه وي. اوس مې کډه بار ده، بیرته ایران ته ځم. که دلته مې کار وای دوام مې ورکوه، خو کسب مخکې نشو وړی.
سرګرم کارم می بود خو ادامه می دادم دیگه، و کس با پیش برده نمی تانیم.
در ننګرهار ولایت اوسیدونکی نصر احمد دانش چه درخ دوکان لری او پتسنگ که خیاطی هم جوړه کړی و، وایی چه اتلس کسانو کارو سرکاوه. در طالبانو لواکمانی روسته هغو خیاطانو چه دریشی جوړه ولی پسلو که 90% کار لزیان سرمخ شو.
دریشی اوس تقریبا په سلو کې 10% پاتې دی. پروګرام د خاطر یا و دنیا د غبل کوم خوخی د خاطر جوړ کی، وظیفې د خاطر زیاتره خلک چې دی بس نو اوس پتلونو د شان نه جوړی کورته. سلو کې 90% راکم شوه.
تاسو څومره تاوان وکړه په دې برخه کې؟
دا څه دی چې په حساب نه شونه دی، نو بیخي حتی یو نیم نفر پیدا شي هغه د خوښۍ مراسمو د خاطر یا واده یا بل څه د هوټل څه پروګرام واوسي، نو هغې د خاطر که پتلون یا دریشي جوړ کړي. که نه نور خو چې دی که نظامي یا دغه چې دي ټول عموما له منځه تللي دي، څوک نشته. ټول کاروبارونه خراب دي سیستم. که نه خو د خیاطۍ که درته ووایم، نو د خیاطۍ هم چې دی کاروبار راښکته شوی دی، ځکه خلکو اقتصادي مشکلات زیات دي. نو خلک کوشش کوي چې هغه اولني ضرورتونه چې دي د انسان او د فامیل، نو زیاتره خلک دا خبره کوي لباس د مستۍ شی دی، کبي خواب یې غوندو، که نه ما زړو کې به وخت تیر کړو. که نه زیاتره خلک دا خبره هم کوي. واقعیت د خیاطانو کارونه او سیستمونه چې دي د کاروبار د درخ فروشانو دي یا د خیاطانو دي ټول راکم شوی دی. که مثال درته ووایم، اوس حتی د روژې یا د لوی اختر د خاطره دا چې دي د خیاطانو یو دوه ډېر غټ مهم په حساب سیزن اینونه دي. که نه چې په دې وخت کې به د خیاطانو کارونه ډېر ښه و. داسې وخت و چې مونږ به خپل په دروجې میاشت و مونږ بیخي د خلکو نه کار نه شو اخیستلی، ځکه په مونږ به زیات و. حتی دروجې نه 15-16 ورځې مخکې به مونږ کارونه بند کړي و. او اوس حتی که اختر ته 2 ورځې پاتې هم خیاطانو سره دومره ظرفیت وي چې هغه وکولی شي دغه کار خلکو ته وکړي. نو په دې اساس د خلکو اقتصاد هم ټیټ شوی، د خیاطانو کاروبار هم کم شوی.
بله، له تاسو سره تاسو ویل چې ډېر کسان کار کوي د خیاطۍ په برخه کې، د خپلو کارکوونکو له اقتصادي وضعیت نه دی راته وایي، البته د خیاطانو چې څومره خرابه سه.
دوکاندار باندې اثر کوي، پرافروش باندې اثر کوي، همدارنګه په کاریګرو باندې هم ډېر اغېزه کوي. ځکه که پخوا کاریګر چې دی په جمعه کې یا په اونۍ کې 15,000 یا 16,000 یا 14,000 روپے کار کولو نو اوس دې هغه 1500 یا 2000 پوش د افتر ازي چې هغه پکې 0 روپے کار کوي نو دا 0 روپے چې دې زین وخت کې اته ځ خپل ځان سره دا فکر کوم چې افرین د دې کاریګرونو د کاریګرانو د سیستمونو دغه ته چې په دغه 0 روپے باندې خپل فامیل چلی اولیه ضرورتونه نور مریستیا د هر څه هر کاریګر چې دې خطر ډیر حدا پوره شوی د مشکلاتو سره مخ خلک نسبت اوس وخت چې دغه وخت کې خو ځکه دولتي وظیفې زیاتې وي مؤسساتو کارونه زیاتو نو د خلکو اقتصاد ډیر خو نو په دې اساس خلکو چې د لباس جامو واسکټ کورته هر چی ته خلکو زړه کولای شو اما اوس چې د حالات خلکو زیاتره خلک بے وظیفې شو نو هغه په خوا چې تقریبا 16 کسان په اردو کې وو هغه خلک هم بیکار شو همدارنګه په نور دفاتر او وظیفو خلک بے وظیفې شو نو هغه خلکو سره اوس دومره نشته دی هغوی اوم ګټي یا دغم کې هماغه خپل اولیه ضرورتونه پوره کولی شي خیاطي یا جامې یا واسکټ دا خو داسې دی د شوق او ذوق شیان دي نو ده ته ډېر وروسته هغه خلک اوس جامې کوي چې هغوی سره یا اتمن د هغوی د فامیلي او غړی دوه غړي چې دی په خارج کې اوسي یو 100 روپۍ د خپل کورنیو ته رالیږي نو هغه خلک چې دی اوس جامې او واسکټ یا کورتۍ ځان ته جوړه کړي اما دلته چې څوک استوګن دي د هغوی کاروبار دی هغوی چې دی نشي کولی چې د خپل ضرورتونو او دغه دغه سره جامې او کورتۍ او واسکټ هم ځان ته وکړي نو په دې اساس په ټولو کاروبارونو باندې بیا خصوصا د خیاطانو په دې سیستم باندې چې اقتصادي وضعیت د ټولو خراب دی کنه نو ډېره اغیزه یې کړی ده.
بله که دره ته وایي چې په ډیزاین کې څومره تغییر راغلی مثلا د جمهوریت په وخت کې خلکو کالیم ګنډل د کمی سپرتوک چې په عامه خبره ورته وایو ډیزاین یې پکې کاوه اوس هغه ځوانان شته چې دوی په شوق باندې یو جوړ کالي ځان ته وګنډي.
پخوا خلکو ډېر ساده او سمپل ډیزاینونه خوښول اوس زیاتره ځینې ځوانان چې هغوی کوم لباس جوړوي نو هغوی دسه جامو کې اداره کې چې څومره ډېر زیات بخښي ول شي د دوی خوښيږي کنه او اما کوم راځي د پیسې پیچلې باندې ډیزاین د دوی خوښيږي چې د کار وی یا پر کار وی کنه دسه ډیزاینونه او په خوا چې کوم دغه او هغه ځوانان خو کډ برته ویم په سلو کې 50% زیاتره ځوانان وتلي دي خارج کې.
یو نړۍ مننه تاسو باندې سلامات اوسئ.
خواهش کوم تاسو نه هم مننه چې زمونږ د خیاطانو احوال واخیستل کور مودان.
ځوانانو مهم پوښتلی چې دوی ولې دریشي نه جوړوي او نه یا غوندي. په کابل کې د دولت یو تنخواهی کارکونکی چې اوس هم رسمي دنده لري او نه غواړي چې خپل نوم یاد کړي وایي پخوا به دریشي دفتر ته نه تلو خو نن سبا د طالبانو د بندیزونو له وجې نه یوازې دا چې نوي دریشي نه جوړوي بلکې په هغو مخ کې جوړو شوي باندې هم ګرد پروت دی.
ځان په هغه کې درته وایم آر او ورځ به چې دفتر ته تلو یعنی چینج کول بم یو نو هفته کې بم څلور پنځه استفاده کوله اوس چې طالبان راغلي دي نو بیخي تقریبا درې کاله برابرېږي بیخي استفاده مې ورنه کړې. که درته ووایم چې زما به معاش به مې چې راتلو نو ځان تصمیم به مې و د مخکې نه چې زه به د معاش کې ځان ته یو دریشي خامخا جوړوم نو معاش به مې لا اغستی نو تلم به خیاط ته او ځان ته به مې یو دانه دریشي جوړوله او خو په شوق زوق سره اوس بیخي کوم چې دي بس کور کې کلارې پرتې استفاده ته نه کی کوم خیاط نه بچ ما دریشي ګنډل اوس تر بازي وخت کې ورزم کالی ځان ته جوړوم نو اوس بیخي څوک نه چې پرمایش ورته ورته چې ما ته دریشي جوړه کا بس هغه کو څوک وره کالی جوړ ته جوړ کې نه دریشي خو بیخي په دې ورځو کې ډیر زیاته کوم شو څوک نه جوړي سلو کې 95% د منځ تللې څوک استفاده ته نه کوي مخکې بچ څوک رسمي دفترونو ته تله نو غونډو د ریشین استفاده کوله د جمهوریت په وخت کې نو اوس د طالبانو د راتک سره د ریشین استفاده ډیر زیاته کم شوې ده یعنی بیخي په رسمي دفترونو کې خو یو هغه خصوصي کوم دفترونه چې دي شخصي دا کې تر استفاده څوک کې کولای شي کنه په دولتي دفترونو کې هیڅ استفاده نه کیږي او همدا وسی ګانډلی او ام ډیر کم راغلی شوې ځکه چې یو شینه څوک استفاده ونه کی بیا د څه په خاطر وګنډل شي. نو ګنډل هغه هم ډېر کم شوي دي، څوک نه د سډېرې ګنډي نه، ځکه چې زیات دود د همدغه مروج کوم کالي چې دي همدغه نه، که څوک رسمي دفترونو ته ځي هم دولتي همدغه کالونه استفاده کوي، او که همداسې روزمره ژوند کې هم د همدې نه استفاده کوي، نو د دریشي نه استفاده بیخي کمه شوې.
افغان خبریال عاشق الله وایي چې دریشي د خوښې وړ پوښاک دی، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته بیا داسې زمینه نه ده ورته برابره شوې چې دریشي واغوندي، ځکه یې په خیاط هم نه جوړوي.
تیر وختونو کې موږ خپل هم دریشي اغوستله، او دریشي چې کله کوي نو ضرور به دریشیانې په خیاط کاندي. دا رښتیا خبره ده چې له تیر دغه دوه نیم کالو درې کالو چې کله دغه نظام بدل شوی دی او په افغانستان نوي واکمنان راغلي، نو له هغې وروسته رښتیا هم ما کومه دریشي په خیاط نه ده ګنډولې، او له هغې وروسته مې اغوستې هم نه ده، ځکه چې اوس په ټوله کې کالي ډېر اغوستل کېږي او کالیو ته ډېره پاملرنه کېږي. نو اوس هغه یو متل پښتو کې دی، وایي چې ته اوسې په خوی به دی اغوسې، نو مجبور یم چې له هغې راوروسته دلته کالي واغوندي، ځکه په ټولنه کې اوس ټول خلک کالي اغوندي، محدود کسان دي چې هغوی دریشي اغوندي. نو ما خپله هم تیر دوه نیم کالو یا درې کالو راهیسې دریشي نه ده اغوستې او نه مې ګنډلې په خیاطانو، چې یو څوک زیار باسي، کلونه زیار باسي تر څو دغه مسلک زده کړي او په دغه مسلک کار شي. غالباً هغوی هم د دې لپاره دکانونه جوړ کړي وو یا په دې مسلک کې کار کاوه چې تر څو یو څه وګټي او د خپلې کورنۍ لپاره یو شته ستونزې پیاواري کړي. خو دا د تاسو خبره ده چې کله دوی مسلک زده کړی یا په دې مسلک کې کلونه کلونه کار کړی وي، په یو درشي ګنډلو کې یا په نورو سیزنو کې، هغو ته طبعا د ډېرو یې کارونه په ټپ ولاړ، مجبور دی چې د مسلک بدل. موږ چې ګورو د خیاطانو ته ګورو، د خیاطانو زحمت ته ګورو، واقعا دا ډېر سخت کسب دی او ډېر یو حوصلهګیر کسب دی، یعنې دا ډېر غټ حوصله غواړي. که د زړه وینې د نه خوري نو وچوي حتمان. د خیاطۍ مسلک ډېر سخت دی، او بیا په تېره د دریشي ګنډلو دا چې په ډېر سخت زده کېږي، او واقعا دا بیخي سخته ده چې بیا دومره په زحمت دا مسلک زده کړي، او کله چې دا مسلک زده کړي په دومره سخته بیا دا کار نه وي او بیا په ټپه ولاړ وي، بیا تک مسلک بدلې د ژوند د پاللو په پار، واقعا دا ډېره سخته ده، زخت زیات سخته ده.
اکثره ځوانان وایي چې د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې د دریشي له اغوستلو څخه محروم کړي، بلکې په خبره په هېڅ کار کې هم هغه پخوانی شوق او ذوق نه دی ورپریښی.
یو طرف کوم شوق او حوس د خلکو مخکې رقم لکه تیر حکومت دولت کې سو غلطه په پوادو کې خوشحالي وه، په پوادو کې به مجلسونه او پروګرامونه به موسیقي والا به راوستل، نو هر کم ځوان به کوشش کولو سیو ستل شو شخ په برابر کې هغه کپ خولي او کپ دریشي او کپ هر طریقه و، نو اخترو کې هم داسې خوشحالي وي، ځکه هغه وخت کې خلکو سره پیسې وي او کارونه برابر و، ډیرو خلکو وظیفې لرلې، ښه ښه معاشات یې اخیستل، نو کوم شوق سوا زیات و. نن سبا داسې وخت راغلی ده چې یو طرف ته خو بیکاري زیاته ده، بل طرف چې کومو خلکو معاشات اخیستې هغو معاشات کته دي، نو سی چا خبر جوب خالی وي، نو انسان به څه شوق وکړي، بچې به وکړي. او بل طرف سے دا درشی دا تافیق خلی یاد کړه ته افغانستان حالات اندازې دې هیڅ خوشحالي وکي و نه ویني، نه کاروبار جوړ دا، نه ودونه غره کم په خوشحالي تیریږي، او نه اخترونه غم غره کم خوشحالیان استله کوم وخت کې کوم وخت کې وي، او دوه تیر دولت کې بار سٹایل سے جوانان کول هغه خوشحالی مراسم یعنی ودو مراسم اخترو مراسمو کې زیات کول، نغه مراسم سے مخکې بوک منزل کې دل هغه سی اوس نه پرګری جوانان وبس په ویختو کې کوم سٹایل ګیره کې کو هغه باندې نن سبا بندیزونه دي، شوق نه لري، نن سبا شوق په پیسو پیدا کیږي، پیسې نه لري، پیسې په کار پیدا کیږي، کار روزګار نستا، همدای لتونې دي سه کاروبار جوړ سی خلکو معاشات سی روزگاری جوڑی نہ بیار چوک زڑے واڑی سی ہوسٹل نہ ہوسٹل وکی انن سبا جوانان سٹائل یا پوزیشن نہ کی اجاز گرزی واسطے چر رقم جوڑا غاڑی توار اغلا چے چر رقم خولے سر توار اغلا چے
د دریشي جوړونکو شکایتونه چې خپل کار څخه درلودل او د ځوانانو خبرې چې دوی والی دریشي نه جوړوي خبرې شوې. کله چې په یو زده شوي کسب کې دومره څه نه ګټل کیږي چې ورځنی ژوند مخکې ورباندې لاړ شي، ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ دا پوښتنه مو له یو شمېر هغو ځوانانو څخه کړې چې دوی هم ورته ستونزې درلودلې خو اوس یې حل کړي دي. زاهد الله چې د پټو خرڅولو آنلاین کار کوي له همداسې کسانو څخه دی. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې د دریشي جوړونکو پاکله وایي.
چاچه درویشی گندلی یا ترازر دا غسی ندوی کار خراب سوی دکه دا چی دیدی اغا کم شوکیان چه و چاچه دا ها گستل نواغا خلق خپل هیواد پر خیطلی دی نور ملکو تا مسافر سوی دی نو پدای خاطر دوی کار کم سوی دی وس لکا سرکم چی مود دا سرکم چی خلق زان باید اپریت کی بدل کی نو باید توجه کی مخ پدای ساده کاله تا
تاسی لخپلو تجربو را توائی کلتی او کار کی ما تاو خوالی سی لکا دی دیرشی پا جوڑا ولو که سرکم خپل کار ته مو بدلون ورکړ، څه رقم بدلون ورکوي نورم چې او داسې کار وکړي چې پیسې وګټي؟
د سیسې مثالو پورې کوم بل کار ځای دندې مثلا دې سره روابط لري کنه، مثلا یو رقم کاري دغه کې فرق کی مخکې درویشي جوړول او باید هغه کاري جوړ کی دغه سي مخکې د درویشي ټکا خرڅول او باید ساده د کاندې ټکا خرڅ کی نو دغه سي باید ځان مدد کی مونږ خپل هم مخکې کم کارونه کول هغه نه کېده بیا مونږ ځان دغه کو بدل کو مثلا اوله کې خیر ده تاوانی بیا وروسته وروسته هغه کار ایسته ایسته رواني دي نو داسې نه ده چې یو کار بند شو نو بس ته به نور کار نه کوې، ما ته به بل کار ترلاسه کړه چې هغه اوله کې لږ مشکلات دي بیا ایسته ایسته ورسره ته عادت کېږي بدت کېږي نو بیا هغه بل کار باید مخ وړاندې وسي، داسې نه کې چې ستا کوم کار بند شو هغه بس نور زندګۍ نه خپل دغسې.
بله، تاسو خپل کار ته بدلون ورکړل، په پایل کې دې څومره ستونزې ولیدلې؟
ډېر زیات. ما یو ګیم زون جوړ کړی او بیا زازم موسم سے راشی نو آیتا صبح خبر ہے سچے کل ازم ہے شروع سی نو پتہ کہ کابل کیا غبار کونا بیخی دغا سی دنس نو پا برابری مثلا پا سلیر ساتو کے دو ساتو یا دری ساتو وی نو بیا وی منگ خوکار کول برک سر نو آغا برک بچنو دی منگ کار نکی دا نو بیا منگ آغا کار کی تاوانو کا آغام پری خود وراغ دو انلائن کار تا اس نو انلائن کار دغا دری امکال دے سی منگا مخبروان دیوڑوں او الحمدللہ خوشحال ہے پکی هم مشتری خوشاله ده هم منګه.
آنلاین کار کې کوم شیان تاسو خرڅوي؟ مونږ خو دلته د پټو تصویر وینو.
ها، مونږ سره پټون وی، مونږ سره سپلیم وی، دا دوا پروډکټ دی فیدن نو آینده کې ان شاء الله پلان لرو سي نور سي نه راوړو.
دا شین تاسو چیرته جوړوي؟
دا اوس فیدن موږ د سواد سلام پور نه راوړو، هلته جوړو.
هلته خپل کارخانه لري، څه رقم جوړوي؟
هلته دوستان لرو او نوې جوړي موږ ته راځي.
مثلا څومره پټوګان په ورځ کې په اونۍ کې څه رقم جوړوي، څه رقم را انتقالوي آنلاین؟ مثلا په کابل کې دی او چا پټو په کار ده او بخای په کابل کې دی او چا پټو په کار ده، تاسو آنلاین اعلان کړئ دا کابل کې دا
تجربه
بالے الته په پاکستان کې دا جوړوي نو تاسو بیا را انتقالوي؟
بالے پاکستان کې جوړوي سواد سلام پور.
نو تاسو ولې دا کار سواد کې کوي؟ په افغانستان کې امکانات نشته چې امدادي پټو کارخانه دلته جوړې کړي؟
بالے موږ سره اوس امکانات نشته، بودیجه دومره نه لرو. خپل دوستان لرو هم کوی سره یو.
څومره آیت تاسو لاسته راوړی؟ له یوې خو مصروفه یاستي، کومې پیسې چې اوس ګټي تاسو خپل کار بدل ک اوس پټوګان جوړوي ځکه په خاني کار کې ګټه نه و، څومره خوشاله یې ترې څومره غایب لاسته درځي؟
بس دومره کېږي چې هغه چاته محتاج نه یو، هغه خپل مشکلات هغه خپل زندگی هغه خپل مصارف په ډېر ښه مخکې وړل کېږي او انشاءالله ښه کېږي ورځ په ورځ ښه کېږي.
بله، په آخر کې که تاسو مشوره هغو کسانو ته ولرو چې کسب و کار یې په ټپه ولاړ دی او دوی فکر کوي چې نور نشي کولی، مثلا اوس دغه د دریشي په خیاطانو باندې موږ او تاسو خبرې وکړې که نه دریشي چې جوړوي، دوی ته له خپلو تجربو څه وایي؟
نو دوی ته تاسو مخکې درویشي جوړول او ساده کالي جوړ کړئ ځکه دغه دواړه سره مشابهت لري دغه مسلک، داسې نه ده چې یو کار بند شو نو ته به نور کار نه کوې، نه، زندگی کې ډېر زیات کارونه دي، ځکه چې وجه کې سختي غواړي، هغې نه بعد آسانه دي هر یو کار. نو باید مونږ چې مونږ کوم کار بند شي، مونږ باید جګر خون نه شو، زلم خفه نه شي، ځکه زندگی سره تړلې معاملې دي. نو دا راځي راځي یو کار به بندېږي، تا ته خدای د بل کار لاره جوړوي، نو تا په هغه بل کار باندې دي. داسې به نه کوې، تا یو کار بند شو نو ته به بس نور کار نه کوې او کلارې کور کې کښېنې. ته ځوان یې، ته محنت باید وکړي.
درنو دوستانو، دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
دا دیار زندگی ننور دیر شام، او دا بنده دی بندگی ننور دیر شام، غلامی د خپل بدار کوا دنیا کی، او د غلام د غلام نه نور تیر شا. الله منا دی غم جن کلیا کیم جانا، د غم جن شاعر نه نور تیر شا. نظر غشی دے یا جل غشی دی نہ جڑی گم، اس میں خوڑ تے تو جل غشی دی نہ جڑی گم، نظر غشی دے یا جل غشی دی نہ جڑی گم، اس میں خوڑ تے تو جل غشی دی نہ جڑی گم، اس میں خوڑ تے تو جل غشی دی نہ جڑی گم.
قدم په